اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته پرونو په وروستۍ خبري غړي کې د خپل کوربا سره لمومن سلامونه مني. وخت ورځې 15 بجې شوې. نن د نه یاسې شنبه ورځ د 2015 کال اپریل میاشتې 28 نیټه ده. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورټونه لرو. نړیوالو او کورونې ورځپاڼو تبا کتنه هم وي، مرکه هم لرو. خو لومړی ورځو عبدالحی کاکړ ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
ترکی هندی وزیر اعظم نریندر مودی ویلی هیواد د افغانستان امنیتی ځواکونو صلاحیت شکول په برخه کې کومک ته تیار دی. د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پښتونخوا باران او طوفان ځپلو کورنۍ سره د مالی مرستو اعلان کړی. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په نیویارک کې د ایران د بهرنی چارو وزیر سره لیدلی دی. هندی وزیر اعظم نریندر مودی ویلی هیواد د افغانستان امنیتی ځواکونو د صلاحیت شکول په برخه کې کومک ته تیار دی. د خبرو نوموړي نن په نوی ډیلی کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو وروسته کډی خبري غونډه وکړه. نریندر مودی زیاته کړه، هند غواړي له افغانستان سره اقتصادي همکاري پراخه کړي. دوی موږ به خپل اقتصادي همکاري پراخه کړو. په دې کې بنیادي ډانچه، زراعت، مواصلات، بشري صلاحیتونه پیاوړي کول، د خیر شګړې منصوبې او بشري مرستې شامل دي. موږ به د تجارت او سرمایه‌کاری نورې نوې لارې ولټوو. خبري غونډې ته افغان ولسمشر اشرف غني ویل هوډمن دی چې افغانستان به د ترګري لپاره په قبرستان بدل کړي. نوموړي زیاته کړه چې باید د افغانستان ژمنتیا ته په ټیټه سترګه ونه کتل سي او دغه هیواد به هیڅکله هم شکست ونه خوري چې تسلیم سي. اشرف غنی دا هم ول پکار د ترګری په شا او بد کې نو ویشل سي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا باران او طوفان ځپلو کورنۍ سره د مالی مرستو اعلان کړی. او بلخوا بیا د صوبې گورنر سردار مهتاب عباسی د متاثره سیمو دوره کړې ده. د نوموړي له دفتر نننۍ خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې وژل شو کسانو ته به 5 لکه او هر زخمي ته به 50,000 روپۍ ورکوي. پرون د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی خبر اعلان تول چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د وروستیو باراني طوفانو له وجې شاوخوا 15 کسان وژل شوي او تر 200 زخمیان دي. د پاکستان د انساني حقوق کمیشن وایي داسې نه ښکاري چې کراچۍ کې د وژل شوي د بشري حقوقو لپاره کارکونکي سبین محمود قاتلین به ونیول سي. په داسې حال کې چې د سند صوبې وزیر اعلی د نوموړي د وژنې د تحقیقات لپاره یو کمیشن جوړ کړی او پاکستان فوج په دې برخه کې د مرستې وړاندیز کړی. د هیومن رایټس کمیشن مشره زهره یوسف نن مشال لیډو ته وویل پاکستان نه پخوا داسې وژنو کې ککړ کسان نیولې او نه هم په راتلونکي کې به داسې وسي.
موږ دا وژنه غندلې ده. دا مهم ویلي داسې ښکاري چې هغه خلک چې د انساني حقونو لپاره یا د خلکو د شعور رابیدارولو لپاره کار کوي او همداراز آزاد خیاله خلک دي یو په یو وژل کیږي. دا ځکه د خفګان خبره ده چې دې سره زموږ په شان خلکو یا سبین محمود په شان خلکو لپاره د کار کولو ماحول لا نور خطرناکیږي او بیا خلکو ته انصاف نه رسي.
د یادونې وړ ده چې سبین محمود د تیرې جمعې په ورځ تر هغې وروسته د موټرسایکل سورو وسوال لخوا ووژل شوه چې په خپل دفتر کې د بلوچستان د ورک کړل شوو کسانو په اړه یو سیمینار جوړ کړی و. پاکستانی چارواکي وایي چې تر دې وروسته به رجسټرډ افغان کډوال کولای سي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي. په دې وروسته کې د پاکستان حکومت د بایومیټرک یا د ګوتو د نښو د تصدیق بغیر د سیم کارډونو ورکولو سلسله بند کړې وه او دا کار یې د ترګري د مخنیوي لپاره ضروري ګڼلی و. له همدې وجې افغان کډوالو ته سیم کارډونه نه ورکول کېدل. او د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي ویاند خورم علي مهران اوس مشال ریډیو ته نن وویل
چسنګ د پاکستانیانو لپاره دا لازمی ده چې د بایومیټریک تصدیق وروسته به سیم کارت اخلي. نو دغه شان چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي او هغوی د پی او آر کارت په ذریعه موبایل سیم کارت اخستی وي او یا اخستل غواړي، نو د هغوی لپاره هم دا ضروری ده چې د بایومیټریک تصدیق وروسته سیم کارت واخلي. تر دې دمه د 15,000 نه زیات سیمونه د بایومیټریک تصدیق وروسته افغان کډوالو ته جاری کړی شوي دي.
افغان کډوالو تر دې مخکې څو واره له پاکستاني حکومت د دې ستونزې د هواري غوښتنه کړې وه. د افغانستان د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د مځکې د شوهیدو له کبله د رپورټونو له مخې 250 کسان وژل شوي دي، خو په ولسي جرګه کې د بدخشان یوې استازي فوزیا کوپی نن مشال ډېر ټول چې تر اوسه د مځکې شوهیدو له امله د وښتو تلفاتو په اړه رپورټ نه دی ترلاسه کړی. نږدې یو کال مخکې هم د پرله پسې بارانو له امله د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د د تاریخ په کلی کې د مځکې شوهیدو پیښې سلګونه کسان وژلي وو. د افغانستان د کندوز سیمې چارواکي وایي چې د دې ولایت تر نیمایي ډېره خاوره د وسلوالو طالبانو په قبضه کې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن مشال ډېر ټول چې وسلوال طالبان دا مهال د کندوز تر شارا رسیدلي دي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کندوز په ټولو سیمو کنټرول لري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف سره لیدل دي. کیری او ظریف د اټومي وسلو د خبراوي د مخنیوي د تړون د 15 کلنې چیړنې د کانفرنس په څنډه کې کتن وکړه. دواړو خواوو په داسې حال کې وکتل چې امریکا او د نړۍ 15 ستر قدرتونه هڅه کوي د جون تر دیرشمی چې د ایران د اټومي پروګرام د حل مهلت ټاکل شوی یوې موافقه ته ورسی شي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو چارواکي ویلي دواړه خواوو د ایران د اټومي پروګرام د حل په مقصد د موافقه په اړه بحث وکړ او خپل کتنې غټوره بللې ده. په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله د وژل شو شمیر 4300 ته رسیدلی. چارواکو نن ویلي چې 8000 کسان زخمیان هم دي. د اپریل په 15مه زلزلې ځپلې دي. 28 میلیونه نفوس لرونکي هیواد ته نړیوالی مرستې هم رسیدلې دي. په کټمنډو او ځینو نورو سیمو کې په زرګونو خلک د سړکونو په غاړه، پارکونو او په موقتي خیمو کې ویده شي. هسپتالونو کې ځای نشته او به خوراک بجلی کمی دي چې له کبله د ناروغۍ پیدا کېدو پیره ده. خبرونه پای ته ورسېدل. لاوس هم سره جهیر د موسم حال او کرنسی قیمتونه وړاندې کوي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 102 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 155 روپۍ او په 155 روپۍ 25 پیسې. یو یورو په 111 روپۍ او په 111 روپۍ 25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 40 پیسې او په 20 روپۍ 45 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 80 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 19، بنو کې 30 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 9 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اردن کو خبر نمو لما شالی ڈی وردل پر دے گڑی کی بوری په نوی ډیلی کې افغان ولسمشر سره غټ خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې د هند وزیر اعظم ویلي دی هیواد چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د صلاحیت ښه کولو په برخه کې مرستې ته تیار دی. په دې موقع افغان ولسمشر ویلي دی افغانستان به د ترګری په قبرستان بدل کړي.
وی آر ډیټرمنډ ټو میک افغانستان د گریویارد اف ټیرر.
د خبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې د باران او طوفان له وجې د وژل شوو شمیره 45 تر رسیدلې او څه باندې 200 جوبل دي. په شمالي وزیرستان کې غیر پاتې خلک وایي یو شمیر ستونزې لري.
کیما د رزماکو ډیویژن سره کیما معاهده وا چې هغه ور سره لاسلیک شو د دې سره خودغه به وجود هم هیڅ سامان نه راځي. د مور نشي چې د تلای پاسپورت دې وځي خلک تاګر تاګ مثلا یې دي.
هم د شمالي وزیرستان قومي مشران وایي د پاکستان حکومت په هغه غوښتنه دوی خپه دي چې له دوی د ملک سره د وفاداری څوګن غوښتې دي. دوی وایي پوځ د عملیاتو د ناکامۍ زور له دوی وباسي.
د دې خبرې خو داسې امکان راوځي چې حکومت پاکستان په خپل اپریشن کې په خپل پروګرام کې هغه ناکام شوی دی، نو هغه لپاره دې راپاسي د غواړي چې دغه مقصد موږ په خلکو باندې سرته ورسو.
او په نیپال کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر تر 4300 اوخته دی. نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشاله د سره اوسې. اوس د خبرونه لومړی رپورت او دونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې هندي وزیر اعظم نریندرا مودي په نیو ډیلی کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته ګډې خبري غونډې ته ویلي دي چې دوی د افغانستان امنیتي ځواکونو د صلاحیت ښه کولو په برخه کې کومک ته چمتو دي. نریندرا مودي ویلي هند غواړي افغانستان سره اقتصادي همکاري پراخه کړي. د ده په خبره په دې کې بنسټیز جوړښت، زراعت، مواصلات، بشري صلاحیتونه پیاوړي کول، د خیر ښېګڼې پروژې او بشري مرستې شامل دي. بلخوا خبري غونډې ته افغان ولسمشر اشرف غني وویل چې هوډمند دی چې له افغانستانه به ترهګري ورکه کړي. نوموړي زیاته کړه پکار ده چې ترهګري په ښه او بد کې ونه ویشل شي. نور تفصیل د احمد شاه زمی په دې رپورت کې ورو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د صلاحیت شکولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د خبر نوموړي په نوې ډیلی کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړه. نریندر مودي زیاته کړه هند غواړي له افغانستان سره اقتصادي همکاري پراخه کړي. موږ به خپل اقتصادي همکاري پراخه کړو. په دې کې بنسټیز جوړښت، کرهڼه، مواصلات، بشري صلاحیتونه پیاوړي کول، د خیر ښېګڼې پروژې او بشري مرستې شامل دي. موږ به د سوداګرۍ او پانګه اچونې لپاره نوې لارې ولټو. خبري غونډه په خپل څرګندونه کې د هند لومړي وزیر نریندر مودي وویل ولسمشر غني او ما د هغوی د هیواد د بیا رغونې پر تاریخي هڅو خبرې اترې وکړې. د ویل هندیان د افغان ولس هوډ او استعدادونه ستایي چې د خپل هیواد د سولې او سوکالۍ لپاره لري. نوموړي زیاته کړه دی پر دې باور دی چې له هند او نورو جنوبي آسیا سره افغانستان نیغ په نیغه تړلې دي او دا رابطه د لویو سړکونو په مرسته پراخول غواړي چې د آسیا ګڼ کلتوریزي او تر دې په هاخوا سیمې د ګاډو د تګ راتګ په دوړخیزو تړونونو خپلو کې سره ونښلوي. خبري غونډه افغان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې له افغانستانه به د ترهګرۍ خاتمه کوي. هوډمندیم چې افغانستان به د ترهګرۍ لپاره په قبرستان بدل کړم. باید د افغانستان ژمنتیا ته په ټیټه سترګه ونه کتل سي او دغه هیواد به هیڅکله هم شکست ونه خوري چې ځان تسلیم کړي. په کار ده ترهګرۍ په شاو بد کې ونه ویشي. افغان ولسمشر اشرف غني د هندي وزیر اعظم نریندر مودي پر بلنه پرون د هند په درې ورځني سفر نوې ډیلی ته ورسېدی چې په بیلابیلو برخو کې به پر دوړخیز همکاري له هندي چارواکو سره لیده کاته کوي.
د افغان ولسمشر هند ته سفر اولته د هندي وزیر اعظم او د افغان ولسمشر ګډې خبري غونډې په اړه تاسو د مشه زمي رپورت اوریدو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ورزو پیښور ته د خبر پښتونخوا په پیښور چاسدا او نوخار کې د اتوار په مخام له راغلي سیلې او توپانی بارانونو نه د وجل شو کسانو شمیره نږدې 15 رسیدلې او تر 200 زیات جوبل شوې دي. د پاکستان مرکزی حکومت د خلکو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. پرون د خبر پښتونخوا صوبایي حکومت اهم اغیزمن شو کورنیو ته د پیسو ورکولو ژمنه کړې وه. تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې.
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی 13 ورځ په پیښور 400 روډ د توپانی سیلی او باران لوجی د اغیزمن شوی سیمو دوره کړی ده او د وفاقي حکومت لخوا په خیبر پښتونخوا کې د توپانی سیلی او باران لوجی د مړو لپاره د 15 لک روپو او د ټپي شوی کسانو لپاره د 500 روپو اعلان کړی دی. گورنر مهتاب عباسی دا هم ویلی دی چې د یتیمان شوی ماشومانو د تعلیم او پالنی خرچه به د بیت المال لخوا ورکول کیږي. بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم 13 ورځ د اغیزمن شوی سیمو دوره کړی ده او ویلي دي چې صوبایي حکومت به هم د اغیزمن شوی کورونو سره هر ډول مرستې کوي او صوبایي حکومت په اغیزمن شوی سیمو کې د مالی او ځاني توانونو معلومولو لپاره حکومتي ډلې لیږدولې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. ډان رسپانی په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د اتوار په ورځ په پېښور او شاوخوا نور سیمو کې د توپانی بارانونو له وجې ګڼو خلکو ته مرګ جوبله وختي. مقاله کې راغلي چې پاکستان محکمې اهم سیلاونو ځپلي دي. نو باید چې اوس دغه هیواد د سیلاونو او توپانونو راتلو په صورت کې خلکو ته د خبرداري ورکولو یو سم او کوټل نظام جوړ کړي. د مقاله مهمه برخه لانیساج ملورو
ڈان وسپانا په یو مقاله کې لیکي چې د اتوار پر ورځ په پېښور، مردان او نوخار ضلعو کې طوفاني بارانونو تر 30 زیات کسان وژلي او څه د پاسه 200 یې زخمیان کړي دي. د موسمیاتو د محکمې تر مخه دا د پاکستان په تاریخ کې دریم لوی طوفان و. د دې طوفاني باران او سختې سیلې له وجې زیاتره مرګ ژوبله د کورونو د راپرېوتو له وجې اوښتې ده. د خښتو جوړ شوو کورونو او کمزوري انفراسټرکچر د دومره تیز او سختو بارانونو په وړاندې د برداشت صلاحیت نه درلود. په یاد طوفان او بارانونو کې د بورډونو، ونو، د بجلی دستونو د راپرېوتو له وجې متاثره شوو خلکو ته د ژغورنې او طبي مرستو رسولو کې ستونزې پېښې شوې. دغسې په پېښور، مردان او نوخار ضلعو کې د دې بارانونو له وجې د غنمو ولاړو فصلونو ته هم زیان رسېدلی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا ګورنر مهتاب عباسي د ګل په ورځ په پېښور کې د طوفاني سیلې او بارانونو له وجې د متاثره شوو سیمو دوره کړې ده او د وزیر اعظم نواز شریف لخوا یې د وژل شوو کسانو لپاره د 5,500 روپو او ټپي شوو کسانو لپاره یې د 500,000 روپو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د دې نه وړاندې هم په 2013 او 2014 کالونو کې د سیلابونو او بارانونو له وجې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او په سلګونه خلک بې کوره شوي وو. مقاله لیکي په داسې حال کې چې پاکستان 15 ځله په پرله پسې توګه 15 کالونو کې سیلابونو ځپلی دی، دا هیواد نور د سختو موسمونو سره نابلده نه دی پاتې. مقاله په پاکستان کې د 100 واري سیلابونو او طوفانونو راتللو په اړه پوښتنې کولو سره لیکلي چې تر اوسه په پاکستان کې ولې د خراب موسم، طوفانونو او سیلابونو راتللو په صورت کې د وړاندې نه د خبرداري ورکولو نظام نشته. مقاله لیکي د خراب موسم په اړه د وړاندې نه د خبرداري ورکولو په صورت کې به خلکو د کوم قسم زیان نه د ځان بچ کولو لپاره احتیاطي تدابیر نیول او دا شان به ریاست هم خلکو ته مرستې ورکولې.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
اردن کو تاسید مشال ډیو خبرونه اوري. زو ډیر اسمل خان ته د ډیر اسمل خان په کلاچی سیمه کې د امنیتي سرتیرو یو غاړه په ازمکه خخ بم باندې ورختلې چې پکې یو سرتیری وجل شو او څلور نور جوبل دي. د بریده پلا طالبانو پر غاړه کستي. تفصیل سیمه د سلام مسعود په دې رپورت کې وو.
نن گئی زمال د ډیر اسمل خان کلاچی تانی پا دود کشه دی امنیتی فورسز گاڑی تا پمزکا کشه خوندی بم ور وچا دی دا چه پا نتیجه کشه یه پا گاڑی کشه سوار دی امنیتی فورسز یو چرواک آئی چه کم دی صوبیدار خالید پا نوما پی جانده شا پا غزای ووا جلای شا او گاڑی تا هن زیان ورا سدا. دی کلاچی پولیس دی دغی پیش پا خلای کڑای او دای هن زیادا کڑی دا چه دغا پیش دی کلاچی ها تالا پا منز شه آغا وخت مخه تراغل لا چکلا دی امنیتی فورسز گاڑای دلتارا وان و تیره دا پدا غابا ریکشه می چه دی کلاچی تانی ڈی ایس پی ظهور خان سر تماس ونی و آغوی و ویل یاد دیوی چه 13 ورځ د کلاچی په سیما لونای کښې د امنیتي فورسز گاڑی تا بم ور چاودېدلی و چې په نتیجه کښې یې د یو کیپټن په شمول د امنیتي فورسز څلور سرتیری پر ارژلی شوي و. دا د هم یادوي چې د دغو دواړو پیښو ذمهواري د مسعود طالبانو وایوند اعظم طارق مسعود او د تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی مشال ریډیو ته رالېږلو په ګوشو ګوشو پیغامونو کښې قبوله کړې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ډیو خبرونه وری. زو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن په ګډون د شاوخوا سیمو خلک وای چې دوی د حکومت شرطونه منلي دي ملاتړ ورسره هم کوي او دغه رنګي د حکومت په هدایتو خپل ژوند تیروي. خو د باوجود حکومت چې له دوی سره کومې ژمنې کړې وي هغه نه پوره کوي او دا رنګ دوی ته د ژوند بنیادی اسانتیاوې نه دي ورکړي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
در از مک ډویژن یو مشر ملک خنداراز مشال ریډیو ته وویل دولت چې ورته کم پرمټ ورکړی و چې میاشت کې یو ځل په خپلې پیسې د ضرورت خوراک څښاک سیزون اوړي دا ځل ځنډول شوي او سیما کې دوی سره د ضرورت هر څه ختم شوي.
رازمک د سلی ګړیو دا غټ غټ کومینه دي تر منظرخیلې پورې کنه دا ټول یو دوی ته تللي دي. سرکار خپل یو نظام جاری کړی و چې پرمټ وی ورته جاری کړل مشکلات حل شوي وي چې دیوانو ته تلل خپلې پیسې بندو خپل راشن وخست سرکار دې طرف نه پرمټ جاری شي هغه پرمټ ضایع شي خلک په موقع ونه رسي یا بنو ته راورسېږي واپسی شي اکثر سب زه خارو پېشي نو اوس یو دا خبره چې هغه پرمټ ته جاری شي خو لږ زر به حال شي چې د خلکو ستونزه حال شي. دویم نمبر دا چې د ایمرجنسی د پوره وته پلان کو چینه وي خو اوس یو ایوانی باندې اس کیږي چې هغه څلور پلان کو چینه نه دی به حال شي نه چالي دي نو میز مریضون او د میز خلک دغه څه پروته دي دراشن ته سرکاري نه دایلا میز خپل پیسې وخلي صرف پرمټ حکومت روکوي نو هغه بیا میز پوز د 214 شوی ته ویلور وي لکینه د زیات شي پرمټ ته زیات شي.
ګل اعظم خان وای شپاړس ورځې وړاندې چې کم ټرکونه یې لوډ کړي ول لا هم نه دي تللي چې لارې بندې او دوی ته ګڼ شمېر مشکلات دي.
پوره ورځې مخکې چې کیم ځمکنه ګاډي روغلي وي هغه ته یوسفل میشته مندینه وکړل سبزی هم وکړل دی چې تاسو ثابوته د درم په ورځ باندې درې میاشتې هغه سمندینه هغه خراب شول او درته میش پر ازمخ چې کیم مقیم خلکی سمندینه به میشه بالکل ختم دي لیارې روپې باندې پاروکي څه مواد نشته چې هغه میز استعمال کی وخوري وچی د دغه باوجود هه چې کیمه د رزمک ډیویژن سره کیمه معاهده وا چې هغه ور سره لاسلیک شو د سره دغه معاهده لوند میز نو ژوند هته یو دغه باوجود هه مشته سامان نه رسی د خوراکي مواد نه علاوه نر هه بیمور نشي چې د تلای پاسپورت دې وځي خل چې تاګ رو تاګ مصاله یې د ګانس مېر مشکلات سره میز مخ مخ شوی.
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو د غږ نه ریکارډ کولو په شر دوی وویل انتظامیا خپل وسه هڅه کوي چې د عوامو ستونزو حل وباسي او د لړکې خصوصي کوشش کوي. دوی وویل زربا سلویخ ټرکونه سیمه ته پرېږدي چې خلکو لپاره د ضرورت سامانونو ترسیل وکړي خو د دوی په وینا بنو میرانشاه او رزمک سړک باندې د کار پیلېدو او د غلطه امنیتي صورتحال له وجې وخت په وخت دغه شان ځنډ راځي چې دوی ورته متوجه دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو خبرونه اورئ. که یوې خواته د انساني حقوقو ادارې په قبایلي سیمو کې د تیرو سلو کلونو راهیسې نافذ افشار قانون د بنیادي انساني حقوقو ضد بولي نو بلې خواته د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو نه غوښتنه کوي چې د ملک سره د وفادارۍ څوګندې پورته کړي او یوه نوې لوازنامه دې لاسلیک کړي چې د قبایلي ولس په نظر د افشار نه هم سخت شرایط لري. تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې.
د قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د پاکستان پوز وخت په وخت عملیات کوي چې له وجې بیلابیلو وختونو کې د دې سیمو نه په لکونو خلک بې کوره شوي او د پوز له اړخه د امنیت قایمولو د ادعاو سره بیا خپلو سیمو ته ستانه کړی شوي دي. خو په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان کډوالو خپلو سیمو ته د ستنولو په وخت حکومت دوی نه غوښتنه کړې چې د 2015 کال شمالي وزیرستان سماجي لوزنامې په نوم یو تړون دی ورسره هم لاسلیک کړي. د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي خلکو مشر ملک نثار علي وای دا ورته ډیره عجبه ښکاري.
حکومت پاکستان چې کم مقصد لپاره چې هغه دا وایي چې دلته کې نشتګردي ده دلته غیر ملکیان دي دلته د ټولې دنیا خلک راغلي دي د هغې نه د شمالي وزیرستان د خاورو او د خلکو آزادولو لپاره دلته د اپریشن زرداز په نوم باندې یو اپریشن شروع شو او نو اوس چې موږ ګورو نو د دې خبرې خو داسې امکان راوځي چې حکومت پاکستان په د خپل اپریشن کې په د خپل پروګرام کې هغې ناکام شوی دی نو هغې لپاره ډېره پاسې نو غواړي چې دغه کم موږ د کوم مقصد لپاره دغه اپریشن شروع کړی و هغې مقصد موږ په د خلکو باندې سرته ورسوو.
خو د دفاعي چارو څېړونکي او د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټر ریټایرډ بریګیډیر محمود شاوای حکومت وړاندې هم د قبایلي ولس سره دا ډول لوزنامې کړې دي.
نما په خیال نوې خبره نه ده دا اوم چې کوم زاړه اګریمنټس دي چې کوم قبایل سره شوي دي هغه دوباره نوی کوي او په هغه اګریمنټس په لحاظ باندې لکه دې ته نو په کار چې دې خلکو ته پناه ورکړی دی او بیا وروسته هغې باندې عمده خلکو ته ډېر نقصان ورسېدل دی کډم شو تاسو پته او بیا اوس واپس هم ځي او بیا د حکومت نه مدد هم غواړي نو هغې دا جنۍ حکومت چې هسې نه تاسو بیا هغه سے غلطی وکړي دا په جنوبی وزیرستان کې چې زوم نو ټولو قبایلو سره هغه اګریمنټ هم نوی کړی دی او دوباره هم چې دخارښتی دی
هلته د شمالي وزیرستان یو قبایلي مشر ملک خاندراز وای که حکومت په دوی دا لوزنامه ومني نو نورو قبایلي سیمو لپاره به یې هم لار جوړ شي
دا معاهده به غږیږي په د ټولو قبایلو باندې دا صرف په مونږ باندې نه ده دا به د نور قبایلو باندې دا شی راځي خو دوی مونږ ګوري چې د دوی څه نبض دی او زمونږ نبض دا دی چې ډېر څه زره اطمانځیو مراکه کې مونږ کېناستو او ډېر زره وزیر په دې باندې کېناستل او فیصله یې وکړه چې یاره دغه شی چې کوم دی دا مونږ نشو برداشتولی او که نورو قبایلو ته هم دا شی وغځېږي دا به د نورو ایجنسیانو هم غلطي وي کنه زمونږ اجرا نشته زمونږ کور نشته مونږ رنګ پنجو په مونږ باندې انټرنیشنل او بین الاقوامي جنگ مسالت کې مونږ ګزام نشو خلاصولی نو پاکستان هم زمونږ سره وفادار نه دی زمونږ د وفادارۍ نه دی همیشه دپاره غلطه پیدا اخلي
بلخوا پخوانی سفیر او د قبایلی چارو پوها ایاز وزیر وای مناسبه نه ده چې د شمالي وزیرستان متاثرین لا نور متاثره کړی شي
په دې خو مطلب دا شي چې کنی دا تر اوسه پورې چې په نارت وزیرستان کې څه شوی او دا ټول هم دغه آی ډی پی زو دوی دا ملیټنسی کوله دوی دا بدماشۍ کوله دوی غلا کوله دوی هر څه دوی کول نو دوی واپس پری دی چې تاسو سوکند واخلی حکومتي واکمن چې هلته دي هغه د خپل غلطیانو ټول کفاره په دې پرې کوي چې خلکو ته یا دنیا ته د قبایل یو رنګ بیا بربند کی چې وګورئ دا ټول غلطي دا ټول نقصان د دوی د ورسېده ځکه دا لوازنامه لیکو
نوموړی زیاتوي حکومت ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې په حقیقي توګه پرمختګ لپاره دې سیمو ته هم د نور هیواد په سیر آئین او قانون وغځوي که نوی دغه ډول لوزنامې په امنیت ټینګولو کې بریالي کېدلی نشي
تاسو د منور شاه ریپورت اوریدو په اسلام آباد کې نن د څلور وڼو صوبو او پاغي حکومت د استازو په منځ کې د کمی مالیاتي کمیشن او غونډه کیږي تفصیل د خالد خان په دې ریپورت کې
دا خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایډوکیټ ویل دي کچره وفاق پختونخوا صوبې ته د بجلی په مت کې پاتې پیسې او د دوی د برخې د سیند او اوبو د استعمال رقم نه مني نو بیا به د پختونخوا حکومت پر راتلونکي کمی مالیاتي کمیشن یا ان ایف سی ایوارډ باندې لاسلیک نه کوي دا پختونخوا وزیر وویل چې د نهه پورز په اسلام آباد کې د کمی مالیاتي کمیشن غونډه کې به دوی صوبایي حقوقو د پاره خپل غږ اوچتوي او دغه یو غوښتنه به کوي چې د پاسمندګۍ او د جنگ ځپلې سیمې په سبب وفاقي حکومت ته د ترهګرۍ په ضد پنګه کې د صوبې برخه د یو فیصد نه درې فیصد پورې اوچته کړي
دا خو زه وایم چې موږ د یو محتاط اندازې مطابق دا پوینټ ذکر ریس کړی دی چې زمونږ ضروریات ډېر دي او زمونږ ته حصه کم راکوي نو که دغه د 1% نه انکریز شي 3% ته شي نو شاید چې څه ګزاره به زمونږ روانه شي
د پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید زیاته کړه چې دا بجلی محکمه پښتونخوا صوبې ته هر کال شپږ اربه تړلې روپۍ ورکوي کوم چې اوس د بجلی د نرخ مطابق 19 اربه روپۍ جوړیږي او په کار ده چې وفاق د بجلی په مد کې پښتونخوا صوبې ته ټولې پاتې پیسې ورکړي کوم چې د ده په وینا څه د پاسه شپږ 50 اربه روپۍ جوړیږي
د آبادۍ په بنیاد پاورټي په بنیاد باندې د نیټ بیس په بنیاد باندې هغه په خپل ضروري خبره ده خو دا کوم تقسیم چې زمونږ شوی دی چې دا تقسیم راته پوره پوره راکړي چې دا کمه را سره منلې ده چې دا خو را 100% راکړي
مظفر سید وویل چې د کار 1990 اوبو معاهدې تر لاندې د پنجاب صوبا د پښتونخوا د برخې اوبه د اوبخور په تور استعمالوي او په کار ده چې پنجاب دغه ټولې پیسې چې 1.9 اربه روپۍ جوړیږي پښتونخوا صوبې ته ورکړي ده وویل چې پښتونخوا صوبه کې د ترهګرۍ او قدرتي آفتونو په وجه ځایي معیشت او د تګ راتګ نظام خراب شوی دی او پکار دا چې وفاقي حکومت د دې حقولو د پاره خصوصي پیکج اعلان کړي.
سمرا منګه افیکټیو یو څنګه منګه په فرنٹ لائن باندې یو سمرا زمنګه دلته ډیمیجز شو دلته زمنګه انفراستراکچر خراب شو دلته زمنګه حالت او زمنګه معاشي نظام زمنګه مارکیټ زمنګه کاروبار زمنګه انویسټر هغه دې طرف ته مخ ونه کړه دیو جنا زمنګه حق دې چې منګه دا انکریز
دا یادونه دا چې د پښتونخوا د خزانه وزیر او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د دې نوړان دي هم د غشان دړه کې ورکړې وي چې دوی به د سی سی آی او د ان اف سی غونډو کې د خپل صوبي حقوقو لپاره خبر او چتوي او کچره د دوی خبره اونه منل شو نو بیا به احتجاجن بایکاټ کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. سبان 15 بجې شي او دلای ککړ هم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې لاغو د خبرونو لاندې سور.
هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي هیواد یې د افغانستان امنیتي ځواکونو صلاحیت شکول په برخه کې کومک ته تیار دی. دا خبره نوموړي نن په نوي ډیلي کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره تر لیدو وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړه. او اشرف غني پر دې موقع وویل چې هوډمند افغانستان به د ترهګرۍ لپاره په قبرستان واړوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا باران او توپنځپلو کورنۍ سره د مالی مرستو اعلان کړی. د خیبر پښتونخوا د گورنر له دفتره نننۍ خبره سوی خبر پاڼه کې راغلی چې وژل سو ته به 5 لکه او هر زخمی ته به 50,000 روپۍ ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن وایي داسې نه ښکاري چې کراچي کې د وژل سوي د بشري حقوقو لپاره کارکونکي سبیل محمود قاتل ونیول سي. د دې کمیشن مشر زهرا یوسف نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې نه پخوا په داسې وژنو کې ککړ کسان نیول شوي او نه به هم په راتلونکي کې داسې وسي. پاکستانی چارواکي وایي چې د وروسته به رجسټرډ افغان کډوال کولای شي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي. د روسیې کې د پاکستان حکومت د بایومیټرک یا د ګوتو د نښو د تصدیق په غیر د سیم کارډونو ورکولو سلسله بنده کړې وه. د افغانستان د بدخشان چارواکي وایي په خواهان ولسوالۍ کې د مځکې شهیدو له کبله 250 کسان وژل شوي دي. د دې ولایت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس سید عبدالله همایون مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. او د افغانستان په کندوز کې سیمې چارواکي وایي چې د دې ولایت تر نیمایي ډېره خاوره د طالبانو په قبضه کې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره ولیدل. په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله د وژل شوو شمېر 3400 ته رسېدلې دي.
اردوونکو خبرونه مولا مشال ریډیو اوردل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول په دې نمای کې ستاسو لپاره د افغانستان په بدخشان ولایت کې د ځمکې د خوېدو او نیپال کې د زلزلې د تباهۍ په اړه هم رپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره غشتي رابی اکرم خان ته وښي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پیښور، چارسده او نوخال سره سره د خیبر پښتونخوا په نورو ځینې علاقو کې طوفاني بارانونو له وجې 300 کسان مړه شوي او تر 200 جوبل شوي دي. ادارې وایي د خبر خبره دا ده چې د داسې افتونو مخنیوي لپاره را روان وخت کې کم قسمه حفاظتي اقدامات کېدی شي او په هغې څنګه عمل درآمد کېدی شي. نو په دې لړ کې د موسم په اړه پیشنګویي یو اهم کردار لوبولی شي. ادارې وایي د موسمیاتو محکمې د دې بارانونو پیشنګویي کړې وه، خو د موسمیاتو د محکمې په وینا چې داسې قسمه سیلې مخکې وکتل شوی. ادارې په وینا د موسمیاتو محکمې د دې معلوماتو نه معلومیږي چې اولس موسمي اثراتو نه ساتلو لپاره د موسم د خبرداري نظام بهتره جوړول پکار دي. او دا هم ضروری ده چې دا نظام د په جدید طریقو جوړ کړی شي، ځکه چې کله بارانونو او طوفان په اړه په وخت معلومات ترلاسه کیږي نو د هغې مطابق په حفاظتي اقدامات اوچتول کیږي. هم په دې موضوع اج رسپانه خپل ادارې کې لیکي، بارانونه او طوفانونه اچانک راځي خو د ریاست ذمهوار ادارو ته د علاقې د حالاتو په رڼا کې همیشه تیار اوسېدل پکار دي. ادارې سیاتوي داسې حالاتو لپاره ضروری ده چې د پیښور په شمول نورو لوی ښارونو لپاره هم یو ایمرجنسي او ټرافیک پلان جوړ کړی شي. هسپتالونو کې د خدماتو فراهمي نظام د جدید تقاضو مطابق کړی شي او په سړکونو لګول شوي بورډونه او نورو تعمیراتو لپاره د قانون مطابق کار واخیستل شي. او د ټول کار لپاره ضروری ده چې ذمهوار خلکو ته یو مخصوص وخت ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د پیښور په سرکاري هسپتالونو کې د ماښام او پیډي شروع کولو نه پس په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د 1500 مریضانو علاج د دې تجربې کامیابی ده. ادارې وایي له بده مرغه سرکاري هسپتالونو کې سهار د 9 بجو نه د ماسپخین 1 بجې پورې د مریضانو معاینه کیږي او دې لپاره ماهر ډاکټران د 10 بجو نه پس راځي کوم چې مخصوصه مریضان وګوري او بیا د مریضانو یو غټ شمېر بغیر د معاینې پاتې شي. ادارې په وینا په ټول سرکاري هسپتالونو کې د ماښام او پیډي شروع کولو نه به د مریضانو یو غټ شمېر فایده وچتوي. ماضي کې هم یو داسې تجربه شوې وه کومه چې د ډاکټرانو د عدم دلچسپۍ له وجې ناکامه شوه. اوس پکار ده چې صوبایي حکومت د مریضانو او د ډاکټرانو د مفاداتو خیال وساتي چې دا منصوبه د پخوا په شان ناکامه نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په نړیوالو شخړو کې د امریکایي حکومت د رول په اړه لیکنه خپره کړې ده. هم د امریکا یوې څیړنیزې ادارې بیا په یوه لیکنه کې د افغانستان او پاکستان اړیکو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو غټې برخې له هرون بچاورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي امریکا په افغانستان او د پاکستان په شمال غربي سیمو کې په یوه کنګل شوې شخړه کې چې د پای په اړه هیڅ انګیرنه نشي کېدای نښتې. د لیکنې تر مخه د کنګل شویو شخړو اصطلاح موږ اکثره د روسیې په سرحداتو کې د جوړو شویو جګړو په اړه اورو. کرملین اول په کافکاز، بیا په مالدوا او اوس په اوکراین کې د لاندې کچې کورنۍ جګړې پیل کړې. روسیه غواړي دغه سیمې چې پخوا یې تر ولکې لاندې وې د غربي هیوادونو پلوۍ ته پرې نږدي. لیکنه کاږي پر دې سربیره چې د امریکا موخې د روسیې له هغو سره توپیر لري، امریکا هم نړیوالې شخړې په داسې ډول اداره کوي چې خپلې ګټې یې خوندي وي. امریکا په شخړو کې مداخله خو پای ته د رسولو او یا هم ورته د یوه سوله ییز حل وستلو په برخه کې ډیره لیوالتیا نه ښیي. امریکا د افغانستان او پاکستان په جګړو سربیره په عراق او سوریا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هم همدغه تګلاره خپله کړې. لیکن وایي داسې نښې نښانې نه لیدل کېږي چې کنه د امریکایي ولسمشر ځایناستې به چې ګمان کېږي د جمهوریت غوښتونکو له ډلې څخه به وي کوم واضح ستراتیژیک لومړیتوبونه ولري. بلخوا د امریکا د وسیړنیزې ادارې لا فیر پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړېدو په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو له برید وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې یو څه ګرمې شوې. افغان او پاکستاني لوړپوړو چارواکو په 1300 میاشتو کې 2 وارې سره ولیدل. د لیدنو تر اوسه یوه ګټه کړې یوه غدا چې پر پاک افغان پوله د تاوتریخوالي پېښې چې د پاکستان او افغانستان امنیتي سرتیرو ترمنځ له 2003 کال راهیسې روانې وې درېدلې. د پاکستان پوځ مشر وعده کړی چې د خو او بدو طالبانو ترمنځ به توپیر نه کوي. کابل بیا ویلي د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله چې ویل کېږي د افغانستان له کونړ ولایت څخه فعالیت کوي د نیولو لپاره به خپل ټول وسایل په کار راولي. لیکنه وایي د افغان او پاکستانی چارواکو لخوا د دې ډول ژمنو مخترتک که څه هم یو پرمختګ ګڼل کېدای شي، خو تر هغه چې د پاکستان په خاري سیمو کې د افغان طالبانو د شتون مسأله نه وي حل شوې، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې خواله ناشونې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو، په نیپال کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر تر 4300 اوختي. نیپالی چارواکي په دې پیښه کې د جوبلو تنانو شمیر شاوخوا 8000 یادوي، خو دغه هیواد وزیر اعظم ویلي چې کېدای شي د مړو شمیر تر 10000 پورې ورسیږي. په همدې حال کې دغو زلزله ځپلو ته د نړیوالو مرستو لړۍ اهم پیاوړې شوې ده. فریبا ظاهر د نړیوالو خبري ایجنسونو د راپورونو په اسناد دغه جزئیات راټول کړي دي.
د نیپال صدر اعظم نن ویلي چې کېدای سي په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 10000 ته ورسیږي. صدر اعظم سوشل کویرالا نن رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې لا هم د هغو لیرې پرتو کلیو او سیمو په اړه معلومات نه دي ورته رسیدلي چې زلزلې تر خاورو لاندې کړي دي. کویرالا زیاتوي که څه هم دا د نیپال لپاره ډېرې سختې شېبې دي، خو وایي چې حکومت تر خپله وسه د قربانیانو د ژغورنې هڅې پر مخ وړي. د کورنیو چارو وزارت د 4349 تنو مړینه او د 5000 ټپیانو خبره تر اوسه تایید کړې ده. بلخوا د زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکي د حکومت د ځنډنیو اقداماتو له کبله خپه دي او په خپلو امکاناتو هڅه کوي خپل تر خاورو او ودانیو لاندې سویو دوستانو نښې پیدا کړي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې دغې زلزلې د نیپال میلیونه وګړي زیانمن کړي دي او د دوی په خبره 14 لک کسان خوړو ته اړتیا لري. په داسې وخت کې چې د دغه هیواد په پلازمینه کتمندو او نورو سیمو کې زرګونه زلزله ځپلې، د اپریل د 15 نیټې راهیسې د باندې پر سړکونو، پارکونو او یا هم د خیمو لاندې شپې ورځې تیروي، تر درې ورځني ځنډ وروسته د نړیوالو د مرستو لړۍ دغه هیواد ته پیل شوې. ویل کېږي روغتونونه له ټپیانو ډک دي او د اوبو، خوړو او نورو ضروري امکاناتو د کموالي له کبله د ځینو ناروغیو د راپورته کېدو ویره لا هم ډېره سوې ده. د زلزلې وروسته ټکانونو او له دې کبله رامنځته سویو سختو ورانیو او هم د بودجې کموالی په دغه غرني هیواد کې چې د چین او هند ترمنځ پروت دی د مرستې هڅې ټکنۍ کړې دي. د پلازمینه په بېلابېلو برخو کې د خلکو لخوا د ژغورنې دا چارې وروسته له هغه ځنډنې سوې چې د سېشنبې په ورځ سخت بارانونه پیل سوه. د نیپال د ګاونډي هند د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره چې لومړنی بهرنۍ مرسته کوونکی ځواک و چې نیپال ته ورسېد، وایي د مړو یا احتمالي ژوندي پاتې سویو کسانو موندل او له خاورو راایستل به وخت غواړي. د دې ادارې مشر او پی سنگ وایي د کتمندو په نریو لارو کوڅو کې د ثقیلو ماشینونو او وسایلو کارول ستونزمن کار دی او شایي هلته ځای نه سي. له همدې کبله دی وایي شایي دا کار څو اونۍ وخت غواړي. چارواکي دا مني چې د دې سطحي ناورین سره مقابله د دوی تر وسې لوړه خبره ده. هند او چین د نیپال له زلزله ځپلو سره د نړیوالو مرستو په لړ کې لومړني مرسته کوونکي هیوادونه دي. پرون دوشنبه د امریکا متحده ایالاتو له نیپال سره د نورو 9 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ چې له دې سره د دغې غمیزې په برخه کې د امریکا ټوله مرسته 10 میلیون ډالرو ته رسیږي. د امریکا او استرالیا پوځي ترانسپورتي الوتکې چې د پلټنې او ژغورنې پرسونل او وسایل پکې بار دي د نیپال په لور تللې دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجه،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې د خوېدو له کبله سلګونه کورنۍ تر خاورو لاندې شوې دي. په ولسي جرګې کې د بدخشان یوې استازي فوزیا کوفي مشال ډو ته ویل چې تر اوسه د دې ځمکې خوېدو له امله د اوختو نقصاناتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی.
د خواهان په ولسوالۍ کې یو قریه ده چې هغه جیرو بالا نومیږي. هغه د زمین د لغزش له امله یا د زمین د فرورستګۍ له امله د خلکو د تلیفونونو د تماس پر اساس کاملا له منځه تللی دي. خوشبختانه کوم جانی تلفات نه لري، یوازې د خلکو کورونه او هغه قریه چې هلته موجود و هغه کاملا له منځه تللی و. خلک اوس سرپنا نه لري، د اوسېدو ځای نه لري، غذایي مواد نه لري. او مشکل دا ده چې دا منطقه د فیض آباد د مرکز څخه ډیر لري پاتې دی او یوازنی هغه عاجل مرسته چې کیدای شي وشي هغه د حواله لارې باید وشي. مونږ د تداوی سره مبارزې کمیټې سره تماس کیو چې هغه د وزارت دفاع سره باید هماهنګي کړي، هلیکوپټرونه تنظیم شي، هلته په عاجله توګه باید خلکو ته غذایی مواد او کمپل او داسې عاجل مرسته باید خلکو ته ورسیږي تر څو چې د ځانی تلفاتو مخنیوی وشي. ځکه چې په هغه مناطق کې کوهستاني مناطق دي، غرنۍ مناطق دي، اوس هم هلته واورې او یعنی هوا ډېر سړه ده.
بله، اغلی کوفی د مرستې د موادو لپاره مثلا کوم مواد چې تاسو یاد کړ د دې لپاره کوم تیاری نیول شوی دی تر اوسه پرې آماده شوی دی که مثلا هلیکوپټرونه چمتو شي چې دا ورته ورسوي؟
مواد شته، په فیض آباد کې هم شته. ما اوس چې د محلي مقاماتو سره تماس درلودل، معاون د والی چې هغه د کمیټې اوادس رئیس هم ده هغه سره تماس درلودل، هغه ما ته وویل چې مواد شته، پیسې هم شته، خو مشکل دا ده چې دا ځای دوه درې ورځې یا څلور ورځې په یعنی پیاده لارې او دوه ورځې د موټرو لار شته چې اوس موټر هم نه دی، هلته باید تیاره تنظیم شي. تاسو پوهیږئ چې مشکلات امنیتي مشکلات هم شته، جنګونه په ټولو ولایاتو کې شته، متاسفانه په اکثره ولایاتو کې شته. مونږ د وادس د کمیټې له لارې وزارت دفاع سره په تماس کې یو، اماهنګي ورسره کوو. امیدوار دا یو چې ان شاء الله په یعنی په ځکریف وخت او فرصت کې خلکو ته کومک ورسیږي.
بله اغلی کوفی، پخوا هم فکر کوم چې بدخشان ولایت پاړون سیمه کې داسې و پیښه رامنځته شوې وه، ولې وقایوي تدابیر نه دي ویل کېږي چې وروسته تر هغې مثلا چې داسې پیښې رامنځته شي بیا تر هغې وروسته مرسته رسول هم مشکل وي؟ دا سړکونه چې تاسو وایئ چې هلته د ځمکې لارې مشکله ده، ولې مثلا مخکې د مخکې نه دغه سیمو ته لرو پرتو سیمو ته د سړکونو د لارو د جوړولو په دې برخه کې اقدام نه کېږي چې داسې حالاتو کې سړی رسیدګي وکړي؟
دا سوال ډېر عمده سوال دی. متاسفانه په مخکنی حکومت کې مونږ څو ځلې رئیس جمهور سره، رئیس جمهور معاون چې هغه د اضطراري حالاتو کمیټه رئیس و، ملاقاتونه مو درلودل، پیشنهادونه مو درلودل چې هغه مناطق په بدخشان کې چې هغه د زلزلې برفکوچ او یا هم سیلابونه او یا هم د ځمکې چپه کېدو او یا ځمکې فرورفتګي هغه آسیبونه شته، خلکو باید له هغه ځای نه کوچ ورکول شي یا بل امن ځای ته، هغه مصرف هم کم دی او د ځاني او مالی تلفات هم مخنیوی کولی شي. متاسفانه دا یو سیاسي پروژه وګرځېدل. نو اوس مونږ هر ورځ، پرون کال هم مونږ تاسو شاهد و چې د ارګو ولسوالۍ د اباریک کلی 80% له منځه لاړل، اوس جیرو قضیه کاملا له منځه تللی. متاسفانه دولت په دې برخه کې کوم برنامه نه لري. رښتیا وایي، مخنیولو تدابیر باید په لاس کې ونیول شي.
دا و د افغانستان د پارلمان جولسی جرګې غړي فوجا کوپی چې په کابل کې ورسره د مسلې د خبريال د بدخشان په خواخان ولسوالۍ کې د زمکه درخوې دوه پړه خبري کړې وي. تازه معلومات یا روسي رپورټونه دا هم وایي چې په دغه پیښه کې 250 کسان وژل شوی دي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
تاسید مشال ډیو خبرونه اوري. د پاکستان د تجارت وزیر اوویلی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوی تجارت ته وده ورکول غواړي. همدارز د تجارت وزیر ویلی دی چې هغه افغانستان ته د خپل سفر پر مهال افغان چارواکو سره په خبرو کې ویلی وو چې هغه به ملټیپل ویزا هم او کاروباریانو ته ورکول پیل کړي. نور تفصیل د سره ظهیر په دې رپورټ کې.
د پاکستان د خبری ایجنسی ای پی پی په وینا اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې دوران د تجارت وفاقي وزیر خرم دستگیر ویلی دی چې د پخپله افغانستان دوره کې د افغانستان له حکومت سره په تجارتي اړیکې زیاتولو خبرې کړې دي او د دوانو ملکونو تاجرانو ته په ملټیپل ویزو ورکولو، له افغانستان پاکستان ته د ایل این جی ګیس ترسیل لپاره د بندیزونو په پورته کولو او د دوانو هیوادونو ترمنځ د دوړخیز تجارت په اړه په ځینو چارو سلا راغلی ده. د نوموړي په خبره چې دې لړکې به په لومړي پڑاو کې په روانه میاشت کې د افغانستان او پاکستان کانفرنس رابلل کیږي چې پکې به د پاکستان افغانستان تجارت زیاتولو لپاره لارې لټول کیږي. خرم دستگیر خپل بیان کې زیاته کړې چې د کاسا یو زر تر مخه به 1300 میگاواټ بجلی د تاجکستان نه د افغانستان د لارې راوستل شي. په پاکستان کې د سیمه ایزو او اقتصادي چارو ته زیاکاران د دوه ملکونو تجارتي حلو زلو او تعلقاتو ته څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو ته زیاکار ډاکټر میراج الحق نو پختل، نو هغه اووی کچری د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارتی تعلقات زیات شول، نور سره په منطقه کې هم پرمختګ وشي او امن تبا وده ورسی. نو موړی زیات کړه،
پاکستان هغه ته پی ټی اے یعنی پرپرنشل ټریډ اګریمنت هغه ته یو اپر کړی دی. دا یو داسې اګریمنت چې هغه د دوه ملکونو په منځ کې چې هغه تجارت مخکې وړاندې ګوزي، یو بل باندې کم بندیشونه چې هغه کې اسانتیا یو بل ته ورکوي. پاکستان د پاره هم ډیره ښه ده، ځکه چې تقریبا د 3 کروڑ آبادی یو مارکیټ دی. پاکستان خپل ایکسپورٹ منګاغې ته ټور کوله. افغانستان د عوامو ته هم چې سوګر فوډ او نان فوډ آیټمز دي کوم چې هغه د پاکستان نه امپورټ کوي، نو هغه به ډېر په ارزان قیمت سره او هغه ته سپلای به وشي. نو زما په خیال سره د دې دوه ملکونو په خپل منځ کې تجارتي تعلقات سیوا کی او دا غي ډېر درس او ډېر ښه فائدې به اقتصادي تور باندې هم او سیاسي تور باندې هم د دوه ملکونو ډېر نږدې.
همداشان چې مشال ریډیو په دې اړه لا افغان چارو ته زیاکار او خبريال طاهر خان نو پوښتل، نو هغه وي
ډاکټر اشرف
کمپنی چې داغه زیاته توجه اقتصادي تعلقات سره ده نړۍ سره بیا په خصوصي توګه گاونډي هیوادونو سره او اشرف غنی په دې باندې هم ډېر زیات ښه پوه دی چې ایران او دغه رنګه پاکستان سره تعلقات ښه نه وي نو مستقبل کې مشکلات پیدا کېدی شي چونکه داغه بنیادی داغه فوکس او داغه توجه هغه په اقتصاد ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ اقتصاد کې مخکې 500 ملیون ډالر او طالبانو په وخت کې په کال کې ناغه اوس اربونو ډالر تر رسیدلی دی هغه زیات شوی دی او باقي کې نور هم کار نشته چې اکور پسې نور سیوا شي
د ذکر د چې د تجارت وزیر خورم دستگیر سره د نورو اعلی چارواکو د رواني میاشتې په 14 نیټه د افغانستان دوره کړې و چې پکې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیده کاته کړې و سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي پخوانی سوداګریز اړیکو ته په پام سره هند ته د ولسمشر غنی سفر له اقتصادي نظره ډیر ګټور او د اهمیت وړ دی د دې وزارت ویاند د سه شنبه په ورځ مشالې ویل چې د سوداګرۍ وزارت نوی وزیر هم په دغه سفر کې د ولسمشر ملګرتیا کوي او له هندي چارواکو سره به په یو شمېر مهمو سوداګریز او اقتصادي مسلو خبرې وشي تفصیل د اجمل تورمان په دې رپورت کې ورو
د سیاسي ارزښت سره سره هند ته د ولسمشر غنی سفر له اقتصادي نظر هم ډیر مهم ګڼل کیږي د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت چارواکي وایي چې په دغه سفر کې به ولسمشر غنی د نورو مسایلو ترڅنګ د سوداګریزو او اقتصادي موضوعاتو په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي د دې وزارت ویان مسافر قوقندی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې به د نورو اقتصادي خبرو ترڅنګ د افغانستان ایران او هندوستان د درې اړخیز تفاهم لیک په اړه هم خبرې وشي
بیل شکا چې په دغه سفر کې به بیلابیل اقتصادي مسایل وڅېړل شي د افغانستان ایران او هندوستان د درې اړخیزه تفاهم لیک په اړه به هم خبرې وشي هند هغه لومړنی یا دوهم هیواد دی چې موږ خپل ډیر کالي ورته صادروو هغه سوداګریزي او ترانزیتي همکاري چې د چابار له لارې د افغانستان ایران او هند ترمنځ دی او هند له همدغې لارې د افغانستان سره نښلي او دا نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ډیر مهم دی ولسمشر به په دې مسایلو هم له هندي چارواکو سره خبري وکړي
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ د دوشنبه په ورځ په یو دوه ورځني سفر نوی دهلی ته ورسید په دغه سفر کې د نور دولتي چارواکو ترڅنګ د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت نوی وزیر همایون رسا هم د ولسمشر غنی ملګرتیا کوي هند افغانستان سره له لوی مرسته کوونکو هیوادونو څخه او په راتلونکي کې هم د سوداګرۍ د بیا رغونې د پروژو او پانګونې په برخه کې ورنخه تمه کوي ویل کیږي چې اوس مهال له افغانستان څخه دغه هیواد ته 20 قلمه کالي صادریږي چې د 5 محصول د دغه هیواد لخوا معاف شوی دی هند افغانستان په بامیان ولایت کې د حاجی ګک په نوم د وسمنې د کان د کیندنې امتیاز هم لري هند سار کې د جنوبی اسیا د هیوادونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړ هیواد چې په ترڅ کې افغانستان په 2015 میلادي کال کې د یاد سازمان غړیتوب خپل کړ په عینال کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې هند د افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې مهم رول لري او تر امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته د یو لوی مرسته کوونکي په توګه د افغانستان ترڅنګ درېدلی دی د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سفر کې باید په ځانګړي ډول دغه موضوعات مطرح شي
از هند بخواه که کماکان
له هند څخه باید وغواړي چې پانګونې په برخه کې همکاري وکړي له ټولو مهمه ده چې باید د کالو د تجارت په برخه کې سوداګریز تړون لاسلیک سي او دغه شان د افغانستان د طبیعي سرچینو معرفي د پانګونې د راجلبولو لپاره چې د هند بازار یې پروسس او تولید تجارتي کولای سي
کارپوهان دا وایي چې نوی افغان حکومت د تجارتي اړیکو د غځولو لپاره ښه فرصتونه لري او په کار ده چې له موجوده فرصتونو څخه په استفادې سره د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي همکاریو د راجلبولو هڅې وشي تر څو د دغه هیواد اقتصاد پیاوړی او له بهرنیو مرستو پرته د یو خودکفا هیواد په توګه په پښو ودرېږي
تاسو د اجمل تورمان ریپورت وارد چې د افغان ولسمشر هندوستان ته سفر او د غرنګي د اقتصادي پلوه دغه سفر څومره مهم دی زو پاکستان ته په پاکستان کې د تعلیم او تحقیق په نامه د ادارې مشر وزیم خان وای د پاکستان د تعلیمي ادارو په درس او تدریس کې یو شمېر نیمګړتیاوې دي نوموړي له مشالډو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې زده کوونکي د تعلیمي پوهاوي پر ځای د زیاتو نمبرو اخیستو لپاره راځي. د ده په خبره زده کوونکي رټه لګوي او دغه رنګې ځان په مضمون باندې نه پوهوي. د ده په خبره زیاتره زده کوونکي رټې لګوي او دغه رنګې د تعلیم چې کوم مقصد دی هغه نه حاصلېږي.
کم تعلیمی اداری دی هغه صرف دا غواړي چې زمونږ دا طالب علمان هم دا غواړي چې یو ډیگری را سره یو کاغذ را سره وي چې بس په هغې باندې مخکې شم. یو دا کمپټیشن دی بس هغه پوهېدل کې نشته. نو دغه شان په تعلیمي ادارو کې هم نوټس خلق ورکوي لیکي کوي او وایي دا لیکي without understanding یا بغیر د پوهې نه. نو مطلب دا دی چې هغې کې خو استادانو غلطي دا ده چې هغه چې کوم اصلي دغه د معنی دي او مقاصد دي ماهیت داغه د درس او تدریس هغه خپلینا دا بزه بغیر د هچکه چاحت نه خبر وکم چې نه لیکټوب دام را هم شوه دي چې هر ځای کې غلطي اني دي. مثلا ته میډیکل کالجونه دي نو پاکستان کې جبوري بد ډاکټران نه مریضان مړي دغه شان وکیلان دغه شان استادان چې کوم دي. مطلب دا دی چې په هر میدان کې په پاکستان کې لکشان نه بلکې ډیر کمې راغلي دي چې صرف هغه باز هغه سوالونه دي بس هغه یاد کې او په هغه باندې پارڅ کې کینی امتحان او پاس کې او بیا هغه سرټیفیکیټ یا ډیګري واخلي.
ډاکټر صاحب بل خبر هم کیږي چې په پاکستان کې چې کوم تعلیمي ادارې دي هلته کې زده کوونکي نشي کولای چې پښتنه وکړي د استاد نه.
دا خبره ٹھیک ده. په تعلیم کې د ټولو نه غټ خبره چې کوم دی هغه سوال دی کوېشن دی چې په څه پوه نه شي هغه صرف هغه فضول اکسرسایز شو فضول خبره شو چې طالب علم ته پوه نه کو او خو د طالب علم پوهېدو لپاره ضروري چې استاد خپل هم پوه وي. دې لپاره زه استادانو ته ویم چې تاسو به تیاری کوئ چې کلاس ته ځئ که نه نو انګریزان وایي بیا د انګریزان جمله به زه خیر هم دغه ترجمه کوم چې واش یور هینډز بیفور انټرینګ انټو د کلاس. لاسونه خپل وینځه لاسونه وینځل مطلب دا نه دی چې ته لاسونه ملکې ته لاسونه وایي نه تیاری وکا صفا ستره مازغو کې لیسن پلین سبقي خاکه تیار کا او اخیر نه پس لاسه او ته به دا سوچ کې چې دا سولونه چې کوم دي طالب علمان کولی شي. نو چې تر څو پورې تا طالب علم مطمئن کړی نه ته یو کامیاب استاد هم نه سوالونه خو حاصل افزای بغیر سوالونه خو هر سبق کې دی نشي.
بل ما دا پوښتنه کوله چې اکثره داسې کیږي چې کوم اوس د کوون کې وي هغوی دا سوچ کوي یا هغوی ته ول شوی وي چې استاد ځان چې کوم دی هغه د مور او پلار په چیر باندې دی هغه د مور او پلار په شان دی. نو بیا هغوی داسې کوي چې پرات کا په یو استاد کې څه خامي څه کمزوري چې به پروسه زده کوون کې یو بل سره پاغي خبرې نه کوي چې ما استاد کې دا کمزوري ده.
کول دي مطلب دا نشو چې په کلاس روم کې کچرته غلط جمله استاد وي یا غلط اپروچ وي غلط طریقې باندې سبق وو خو له رښت چې کوم طالب علمان یو بل سره خبرې نه کوي نو دا ډیر غلط څه دی. پکار دی طالب علمان دا ډیسکس کې خپلو کې دا باس مباحثه پہ کوي لکه مغرب کې چې کی ما په برتانیې کې لیدلې دي چې هغه ته به موږ لیکچر ورکو نو هغه نه پسته به خپل الکان به او جنکه به غونډې شو په چمن کې به کېنه کورسې به کېنه استاد څه وویل او کومه جمله ډېره ښکلې وویل او اپروچ څنګه وو نو په هغه باندې به یو کریټیک یا دغه به تنقید به پرې وکړي دا شم مزیدار شانتي او هغه به دا شم په یو لیټر باندې کوي کې دا نه ضرورت وچی استاد دا سیستا کمزور او دا یې تکلاو
او بل څه ګوري تاسو چې دا هم په تعلیمي ادارو کې کی پاکستان کې چلته کې کم یو زده کون کې وی هغه اوران وی ورانې کې نو اکثر تو استاد وي نه یا زنو یو مضمون کې هغه کمزور وي نو اکثر تو استاد وي چې ته هیڅ هم نه یو بس د کلاس نه وباسي
دا د تعلیم د ضابطي خلاف دي. مطلب دا چې یو استاد تفکر دي چې طالب علمان کمیلي کفي ملي ک غريبي ک مالداري ک توري ک سپینوي هغه د استاد مخامخ بالکل برابر دي کچري تا امتیاز او دا سلوک دغه په مزغو کې وي نو دا یو کامیاب استاد نه دی. او یا مطلب دا دی چې یو سړی یو سبق غلط کو او هغه دې بار بار وایي چې طالب په پښتنه پوهېږي او ته بیکار سړی دا هم ډېر غلط کار دی او بالکل د استادې د پیشې خلاف څه نه دی چې ته یو سړی ډیر اوچت کې چې دا خو ډیر تکړه دی او دا بل خو بالکل د پیسې هم نه دی.
تاسو په پیښور کې د تعلیم او تحقیق د ادارې د مشر وزیم خان خبرې اوریدلې. وخت شوه دی څه کم دوه منټه سر پاسه دوه منټه کم شپږ بجې نو راځي چې عبدالحی کاکړه وروستۍ لن خبرونه اورو.
هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې دوی د افغانستان امنیتي ځواکونو د صلاحیت ښکلو په برخه کې کومک ته تیار دي. دا خبره نوموړي نن په نوې ډیلي کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره تر لیدو وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړه. اشرف غني بیا په خپل وار سره هوډ څرګند کړ چې افغانستان به د ترهګرۍ لپاره په قبرستان بدلوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا طوفان او باران ځپلو کورنۍ سره د مالي مرستو اعلان کړی. د ګورنر خیبر پښتونخوا له دفتره نننۍ خبره سوې خبر پاڼه وایي وژل شوو کسانو ته به 15 لکه او زخمي ته به 50 زره ورکوي. د پاکستان د بشري حقونو تنظیم هیومن رایټس کمیشن وایي داسې نه ښکاري چې کراچۍ کې د وژل شوو د بشري حقونو لپاره کار کوونکي سبین محمود قاتلان به ونیول سي. د دې تنظیم مشر زهره یوسف نن مشال ویډیو ته وویل چې په پاکستان کې نه پخوا داسې وژونکي ککړ کسان نیول شوي او نه به هم په راتلونکي کې وسي. پاکستانی چارواکي وایي تر دې وروسته به رجسټر افغان کډوال کولای شي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي. تر دې لمخه د پاکستان حکومت د سیم کارډونو بل سلسله بند کړې وه. افغان چارواکي وایي د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د مځکې د شهیدو له کبله 250 کسان وژل شوي دي. د دې ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزې رئیس سید عبدالله مین مشالی ډول وژل شوو کسان کې ښځې او ماشومان شامل دي. د افغانستان د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت تر نیمایي ډېره خاوره وسلوالو طالبانو قبضه کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ولیدل او په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله د وژل شوو شمېر 4300 ته رسیدلی او دا شان 8000 کسان زخمیان شوي هم دي.
اردوونکو روسیلن خبرونه موارد الحمد سره د مشال ریډیو نن ورځې نه ساته خبرونه پات رسیږي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې څپو ډیور ریډیو خبرونه واری. خپل کوربه سلام متجدد ورکړئ. د الله پامه.